پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشه ای زه اجمل اند شمشاد زدران په همکارۍ په پی یو استودیو کې ما او تاسو ته هرکلی وایم. د زموږ غرمنۍ خبری خپرونه ده په کابل کې د کرنې د رواجولو پنځم ملي کانفرنس روان دی او ټاکل شوی ده چې په څو شیبو کې به ولسمشر محمد اشرف غنی ورته وینا وکړي. د دې کانفرنس حال درکول زموږ د دې خپرونې د سر موضوع ده، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته. ملالۍ بشیر په سټوډیو کې ده، ترې اوري.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. چارواکي په اروزګان او زابل ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو خبر ورکوي. د ناټو عمومي منشي وایي چې ځواکونه به یې تر هغو په افغانستان کې وچ اړتیا ایسته. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس جرمني او ترکیه ته له روسیې سره د معاملو په وړاندې خبرداری ورکړی دی. بشپړه خبرونه. چارواکي په اروزګان او زابل ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو خبر ورکوي. په جنوب کې د 215 اتل قلي اردو ویان خواجه یحیی علوی وایي د عملیات د اروزګان په چورې د زابل په مرکز کلات او د دې ولایت په میزانی ولسوالۍ کې ترسره شوي دي. د هغه په وینا په دې عملیاتو کې شپږ وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ناټو عمومي منشي وایي چې ځواکونه به یې تر هغو په افغانستان کې وچ اړتیا ایسته. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد له طالبانو سره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په ارتباط خبرې کړې دي، خو د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون په واشنگټن کې کانګرس ته د وینا پر مهال وویل هره پریکړه چې کیږي د ناټو نور غړي له امریکا سره یو ځای کوي.
We do not want to isolate Russia.
د یو ایز موږ هدف دا نه دی چې په افغانستان کې د تل لپاره پاتې سو. موږ باید تر اړتیا زیات هلته پاتې نه سو. موږ هلته یو ځای تللی یو. موږ د خپل راتلونکي حضور پریکړه هم په ګډه کوو او کله چې یو وخت راسي موږ به یو ځای وځو. ناټو په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې خپل متحدانو سره 8000 پوځیان لري او د دې ترڅنګ د ناټو د مهم غړي متحده ایالاتونو د سرتیرو شمیر په افغانستان کې شاوخوا 4000 ترسیږي. آسیا پرختیایی بانک وړاندوینه کړې ده چې سږ کال به د افغانستان اقتصادي وده تر پرو سږ کال زیاته وي. آسیا پرختیایی بانک په یو راپور کې چې تازه یې خپور کړی دی څرګندوي چې په 2019 کال کې به د افغانستان اقتصادي وده 2.5 ته ورسیږي. د دې بانک د راپور له مخې په 2013 کال کې د افغانستان اقتصادي وده 2.2% وه. د افغانستان لپاره د آسیایی بانک مشر ساموئل تامیوا وایي چې د زیربناو له پیاوړي کېدو سره تحریک زیاتیږي او د افغانستان تجارت او زراعت وده کوي او آسیایی بانک چمتو دی چې په دې برخه کې له افغانستان سره مرستې وکړي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس جرمني او ترکیه ته له روسیې سره د معاملو په وړاندې خبرداری ورکړ. انقره بې پروا وبلله او برلین ته یې خبرداری ورکړ چې د دې خطر سته چې د مسکو برمته سي. پنس دغه څرګندونې پرون په واشنگټن کې داسې مهال وکړې چې ناټو چې ترکیه او جرمني دواړه یې مهم غړي دي د خپل تاسیس او یایمه کلیزه لمانځي. د امریکا مرستیال ولسمشر د ترکیه له خوا له روسیې څخه د S-400 هوایی مدافع ضد توغندیو د پیرلو په وړاندې د امریکا مخالفت په ډاګه کړ او وی ویل انقره باید پریکړه وکړي چې د ناټو د یوه مهم شریک په توګه پاتې کیږي یا په دې معاملې سره دا پوځي تړون له خطر سره مخامخ کوي. د هغه په وینا دغه معامله ناټو له ستر خطر سره مخامخ کوي. ترکیه باید پریکړه وکړي چې د یو مهم غړي په توګه په دې تړون کې پاتې کیږي او که په دې بې پروا پریکړه سره چې زموږ تړون زیانمنوي په ناټو کې خپل شراکت له خطر سره مخامخ کوي. د امریکا مرستیال ولسمشر په عین حال کې جرمني ته په خطاب کې ویل چې که له مسکو سره د نورد سټریم 2 پروژې عملي کړي د دې خطر سته چې د روسیې برمته سي. پنس زیاته کړه هغه څه چې ولسمشر ټرمپ ویلي که جرمني دغه پایپلاین وغځوي ښایي روسیې اقتصاد بشپړ برمته کړي. او د نیوزیلند پولیس وایي په کرایست چرچ ښار کې پر دوو جماعتونو د توریستي حملو په تړاو 28 کلن استرالیایي د قتل په 50 او د قتل د هڅو په 9 مواردو تورن سوی دی. په دغو حملو کې چې د تیرې میاشت مارچ میاشتې په 15 وسوې 50 تنه وژل شول او 48 نور ټپیان شول. استرالیایی برنتن تارانت چې ځان سپین پوستې پر نورو لوړ ګڼي د دې لپاره چې په توقیف کې وساتل سي مخکې د قتل په یوه مورد تورن سوی و. پولیسو وویل چې د دغې حملې ټول قربانیان وژل سوي او ټپیان به د هغه پر وړاندې په رسمي تورونو کې شاملېږي. ټاکل سوی د تورن کس سبا جمعه له اوکلینډ څخه د صوتي او تصویري اړیکې له لارې د کرایسټ چرچ د سترې محکمې د غونډې په جریان کې راڅرګند سي. محکمې وروسته له هغې رسنۍ له تورن کس څخه له عکس یا فلم اخیستلو منع کړې چې نوموړي د محکمې لخوا ګمارل سوی مدافع وکیل لیرې کړ. له دې سره داسې اندېښنې راپورته سوې چې ښایي هغه په محکمه کې له خپل ځانه دفاع وکړي او له هرې محکمې د ځان لپاره د تبلیغ په توګه استفاده وکړي. خبرونو پای.
خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې هر وخت او هر کله چې غواړئ ولولئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. د افغانستان د کرنې د رواجولو پنځم ملي کانفرنس په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې روان دی. په څو شیبو کې به ولسمشر محمد اشرف غنی هم ورته وینا وکړي. د دې کانفرنس د جوړېدو او د دې کانفرنس د هدف په اړه به له کابل څخه زموږ خبریال معلومات راکړي. دا به مو واوري چې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د برېښنا له کموالي شکایت کوي. د افغان ناروغ لرونکو او مسافرو له هغه ستونزو به مو خبر کړو چې پر مخ یې د پاکستان د فضایي حریم بندیدلو دوی له ستونزو سره مخ کړي دي. ویل کېږي چې ښایي یو شمېر افغان هوایی شرکتونه هم په دې کې لیوالتیا ولري چې د پاکستان فضایي حریم پرانستل شي څو دوی له مسافرو څخه په زیاته پیمانه پیسې واخلي. ناټو د خپل تاسیس اویایمه کلیزه په داسې حال کې لمانځي چې لاتلس کلونو راهیسې د افغانستان په جګړه کې ښکېل دی. په دې موضوع باندې یو تفصیلي رپورټ لرو. د مخکښو ښځو پروګرام هم په همدې خپرونه کې خپرېږي. له موږ سره اوسئ. دوستان لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د افغانستان د کرنې د رواجولو پنځم ملي کانفرنس دا مهال په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې روان دی. ټاکل شوې ده چې په څو شیبو کې به ولسمشر محمد اشرف غني هم ورته وینا وکړي. نورو چارواکو ځینو ویناوې کړي دي او تمه کیږي چې دغه کانفرنس به دوام وکړي. وصل وصال په کابل کې دا کانفرنس له نږدې څاري. وصال صاحب خبرونه ته ستړی مشي. له تاسو به واورو دغه کانفرنس په اړه.
ډیر مننه ان صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې، په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې د کرنې د دودولو پنځم ملي کانفرنس پیل شوی دی. دغه کانفرنس ته د افغانستان د کرنې وزیر نصیر احمد دورانی تر دې مهاله پورې وینا کړې ده، او دا شان د چرګ لرونکو د فارمونو مشر او یو شمېر نورو استازو خبرې اترې کړې دي. خو ولسمشر به ښایي په څو شیبو کې دغه کانفرنس ته وینا ولري او خبرې اترې وکړي. په دغه کانفرنس کې د افغانستان له 34 ولایتونو نه شاوخوا 3000 تنو ګډون کړی دی، او دا کانفرنس په 2 ورځې دوام کوي. په دغه کانفرنس کې تر ډېره هڅه کېږي چې د کرنې، زراعت او مالدارۍ اړوند مسایلو باندې بحثونه وشي، خبرې اترې وشي، څو له دې لارې هغه معقول حل لارې او پلی کېدونکي مسایل چې د کرنې د پراختیا ودې لپاره مهم دي هغه حل لارې چارې دوی وپلټي. د کرنې وزیر په خپل وینا کې وویل چې تیر کال د دوی لپاره خنو د غنمو هغه اندازه چې دوی ورته اړتیا لرله دوی ونتوانېدل چې په هغه اندازه غنم تولید کړي او خپل هدف ته له دې لارې دوی ورسیږي. خو په نورو برخو کې بیا د خپلو یو لړ لاسته راوړنو خبره وکړه. ویل چې زیاتره پروژې دوی توانېدلې دي چې بشپړې کړي. تقریبا 95% دوی خپل بودیجه لګولې ده. د سرویو په سکتور کې دوی ویل چې تیر کال وچکالي وه او یو ناورین رامنځته شوی و چې دوی وتوانېدل چې د دغه ناورین مخه ونیسي او خلکو ته هغه څه چې اړتیاوې دي هغه په وخت سره ورسوي. د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې هم نصیر احمد دورانی خبرې وکړې چې دوی په دې برخه کې شاوخوا 55,000 ښځو ته کاري زمینې برابرې کړې دي، باغچې ورته جوړې کړې دي، د نورو سبزیجاتو د پروسس لپاره یې سړې خونې او ځینې نور کارونه ورته کړي دي. د کرنې وزیر په راتلونکي کې د یو لړ مشورو خبرو اترو خبره هم وکړه چې په بیلابیلو ولایتونو کې به دوی د خپلو ریاستونو له لارې مشورې جاري ساتي، سو له دې لارې دوی وتوانېږي چې دغه کرنې وضعیت لا ښه شي او په کرنه کې پرمختګ راشي. ښه ده چې د خپلې خبرې په دې برخه کې وارو.
ښځو ته اقتصادي کاري فرصتونه برابرول، پنځلسم بزګرو ته په اسانو شرایطو قرضه د مایکرو فایننس بانک لخوا برابرول، شپاړسم هغه پانګوال چې د کرنې په سکتور کې کرنیز صنعت کې پانګونه کوي د کرنې د پراختیا له فند څخه قرضه ورکول. د لسو ورځو په مابین مابین کې به زه د ټول افغانستان ولایتي رئیسان او زراعت عاملین هم مرکز ته راوبلم او دوی ته به د دوی سپارښتنې او د دوی د نظریاتو عملي کولو په باره کې مشورې وکړو.
د دې ترڅنګ انسب د چرګلرونکو د اتحادیې مشر معروف ظفر هم خبرې وکړې او هغه ویل چې په دې برخه کې افغانستان ځان بسیاي نه ته نږدې شوی دی. د په خبره چې افغانستان 215,000 ټنه د چرګانو غوښو ته اړتیا لري، په داسې حال کې چې دوی تیر کال توانېدلی و چې 209,000 ټنه د چرګانو غوښه تولید کړي او خپلو خلکو ته وړاندې کړي. د ویل پخوا به بهرنی وه ودونو د چرګانو غوښې تر ډیره افغانستان تر اتلې اوس د مخه نیول شوې ده او په کوردن نه دوی کوشش کوي چې هغه اندازه چې اوس پاتې ده چې هغه ته هم دوی ورسیږي او په ټوله معنا دوی په ځان باندې
باندې کوي.
د اګیو د تولید په برخه کې هم بله
ډیر زیاته مننه کوو. په روانو خبرونو کې په دې اړه نور معلومات هم تاسو واورو. دوستانو واصل وسال و چې له کابل یې د کرنې د رواجولو د 5 ملي کانفرنس حال راکړ. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. په دې کانفرنس کې مو واورېدل چې د افغانستان د کرنې او مالداری وزیر وویل ډیرو ګڼو ستونزو ته رسیدلی دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې کروندګر او دهقانان لا هم د چارواکو د نه پاملرنې له کبله شکایت کوي. دوی د عامه معلوماتو د کرنې په برخه کې له عامه معلوماتو بې برخې دي. په ځینو ځایونو کې مالداریو ته او همدارنګه څارویو ته روغتیایي خدمات نشته دي او هیله لري چې د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت چارې دي تر دې قانون او لری پرتو سیمو پورې ورسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
هغه افغانان چې ناروغان لري او یا مسافر دي پر مخې د پاکستان د فضایي حریم بندیدل اندېښمن کړي دي. یو شمېر هغه افغانانو چې هند ته سفر کړی د لارې په اوږدو کې د ناروغانو لاسور کول او ګڼو نورو ستونزو کیسې کوي. خو د افغانستان د هوایي چلند ادارې چارواکي وایي د دې ستونزې د هواري لپاره پاکستاني چارواکو سره په اړیکه دي. تفصیل له ناجیې صافی اورو.
د کابل دهلی ترمنځ پروازونه لسو نیو رئیس افغانانو ته لوی سرخوږی جوړ کړی. د پاکستان د هوایی حریم بندیدو لامل د هند او پاکستان ترمنځ ستونزې یادې شوې. هغه مسافرین چې پخوا د پاکستان له لارې په 1 ساعت او 30 دقیقو کې رسیدل اوس د ایران له لارې په 6 ساعتونو کې رسیږي.
ډېر مشکلات خلک ویني، ډېر زیات ده. اخونه چې راځي میدان کې ویني چې ډول
15 کلن جمشید وایي د کاروبار لپاره په اونۍ کې یو ځل اړ دی چې هند ته ولاړ شي. خو هغه د لارې په دوکی د ستونزو پاړه وای
او سچ ما ولیدل تیار کې یو مریض وو، مشوم ډیر وځي خراب وو. اغه څه ورکا نو ټول ولا خفه شو. و د علت هم دا ده چې لار ډیر طویل شه، 1 ساعت 45 دقیقو اوس 6 ساعت رسیدلې.
د لارې د وګدوالي ترڅنګ یو شمېر ناروغ لرونکي د ټیکټ اخیستلو پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ دي. 9 کلن فرهاد یو بل ځوان دی چې د ماشومې لور د درملنې لپاره هند ته تللی و، خو کابل ته د بیرته راتګ پر مهال په کراتو یې ټیکټ بدل شوی او په ډېرو ستونزو کابل ته رسیدلی.
او تقریبا 2-3 ځل ایمونگا ٹکٹ کانسال شو سپای جیٹ ویل شدا نہ ہم تاریخ تزی نہ ہم تاریخ ٹکٹ رات راواز تول بیر تک کانسال شو بیا ویل چش پگم چش پگوشتم تاریخ تزی بیا کانسال شو دوا دفعه ایمونگا دس جنجال وینو
دل تک کابل کې یو شمیر ناروغ لرون کې چې غوختل خپل ناروغان هند ته انتقال کړي بیرته په شاشه شوي. دوه دیرش کلن شبیر احمد چې غوختل خپل ناروغ هند ته ولیک دی وای د لارې د اوږدوالي له امله نه دی توانېدلی.
بر مشکلات راي کې دور است مو می ترسیم کې مریض اگر کې ببریم امکان داره کې درو تلف شوه.
د لارې د اوږدوالي ویره وه چې ناروغ مو په لار کې له لاسه ورنه کړو. تر ټولو غوره دا ده چې دننه په هیواد کې معیاري روغتونونه جوړ شي څو ناروغان اړ نشي چې هند ته ولاړ شي.
نئی میاری جور شوا و مریض ما در امینج در عرصه وقت تداوی شوا.
شبیر هم درنگ وای ده تیر با پرتلا ده چکیتونو بایی لوری شوی او وسی هر سوک در خستلو توان نلری.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په دې موضوع باندې چې د کابل څخه ډیلی ته الوتنې د پاکستان له فضايي حریم نشي تیرېدلی څوک ملامت دي ستونزې چیرته دي زموږ پر روانو خبرونو کې په نور تفصیل سره هم بحث لرو. خو اوس راځئ چې اقتصادي خبرونه واورو. فیروزه عزیزی دروري.
ټاکل شوې نن افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کرنې د ترویج په پنځم ملي کانفرانس کې ونډه واخلي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې دغه کانفرانس به نن د لوړ پوړو دولتي چارواکو او د هیواد له 4 ولایتونو څخه د 3000 بزګرانو او مالدارانو په برخې اخیستنې سره د لوی جرګې په خیمه کې جوړ شي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا ناسته 2 دوام کوي او د افغانستان د کرنیز سکتور د پراختیا او په دې برخه کې ګڼو ستونزو ته د حل لارو د پیدا کولو په اړه پکې بحثونه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې اوسمهال د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کرنیزو چارو په برخه کې ستونزې شته، خو له ستونزو سره سره بیا هم په دې برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي. د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي جنایي جرمونو په دغه ولایت کې د سوداګریزې پراختیا مخه ډپ کړې. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې مشر شمس الحق مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې وژنې، انسان تښتونې، غلاوې او ناامنې هغه لاملونه دي چې هم په تیر کال او هم د نوي کال په لومړیو کې په دغه ولایت کې هیڅ سوداګریزه پراختیا نه ده شوې. د نوموړي په خبره لا هم په دغه ولایت کې د یاد شویو لاملونو ترڅنګ د بېلابېلو ګواښونو له امله سوداګر زړه نه ښه کوي چې پانګونه وکړي. ښاغلی مجاهد له اړوند ادارو د دغو ستونزو د حل لپاره د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: 1500 کیلوي بوري قزاقي اوړه 1360 افغانۍ، 1500 کیلوي بوري بوره 1680 افغانۍ، 1.5 بوري وریجې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ 1 لیتر پټرول تیل 9000 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل 500 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې څو بهرنی اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: 1 امریکایي ډالر 1 افغانۍ 50 پوله، 1 یورو 5 افغانۍ 25 پوله، 1 انګلیسي پاوند 10 افغانۍ، 1 سعودي ریال 10 افغانۍ 15 پوله، 1 ایراني تومان 15 افغانۍ 80 پوله، 1 هندي کلداري 1200 افغانۍ او 1 پاکستاني کلداري 1530 افغانۍ.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اقتصادي خبرونه مو واوریدل. مخکې له دې چې د افغانستان په اړه نور رپورټونه راواخلو، یوه بهرنۍ مسله راخلو. د امریکا مرستیال ولسمشر پرون جرمني او ترکیې ته خبرداری ورکړ چې له روسیې سره یې سترې اقتصادي معاملې کړې. مایک پینس انقرې ته وویل چې دا کار خطرناک دی او برلین ته یې خبرداری ورکړ چې د مسکو په منګولو کې به برمته شي. مایک پینس پرون په واشنگټن کې دا خبرې د ناټو د تړون د 20مې کلیزې په مناسبت په ځانګړو مراسمو کې وکړې. ترکیه او جرمني د ناټو مهم غړي دي. فرشتي جلال زئی د مایک پینس د پرونی وینا برخی لوستی دي. د اوسره سره په استډیو کې ده. فرشتي لومړی دا راته وایي چې مایک پینس د انقره او مسکو ترمنځ د مزایلو د دفاعي سیستم د معاملې په اړه څه ویلي.
مننه. د ترکیه حکومت له روسیې څخه د هوایي دفاع لپاره د میزایلو سیستم S-400 سوا اخیستی. دا سیستم د ناټو د میزایلو د سیستم سره مطابقت نه لري او د امریکا F-15 جنگي جټ الوتکو ته ګواښ پېښولی سي. مایک پینس پر ترکیه ژغ کړی چې دغه معامله دې لغوه کړي. مایک پینس ویلي دي چې که د ترکیه حکومت له دغه معاملې سره پر مخ ولاړ سي او دغه سیستم ترلاسه کړي، د واشنگټن لپاره به ډېره په زړه پورې خبره نه وي او واشنگتن لدی خبری څخه متاسف دی. د امریکا د خارجه وزارت چارواکي د دغونی په پیل کې په انقره کې په خبري غونډه کې ویل چې ترکیه د دې معاملې د امریکا لپاره پر مخ ولاړه سي، د امریکا متحده ایالات حتی بندیزونه ورباندې لګولای سي. مایک پنس د بندیزونو یادونه نه ده کړې، خو ترکیه ته یې خبرداری ورکړی دی چې دا کار نه کوي، ځکه ویلي دي چې دا د ناټو تړون له خطر سره مخامخ کولای سي. د ترکیه خارجه وزیر مولود چاوشغلو ویلي چې په روسیه سره یې معامله کړې ده او په هیڅ ډول به له دغې معاملې څخه په شا نه سي. مولود چاوشغلو هم پرون په واشنگتن کې په دې اړه خبرې کړې دي.
ته راته ووایه چې د روسیې سره د جرمني او ترکیې د معاملو جزئیات څه دي؟
د جرمني او روسیې ترمنځ د معاملې جزئیات دا دي چې جرمني د مسکو سره د نورد سټورم دوه په نوم د ګاز د انتقال د یوې ډېرې لویې پروژې قرارداد کړی دی. دا پروژه د دې لپاره ده چې د روسیې ګاز پرته له دې چې د اوکراین په خاوره کې تیر سي جرمني ته رسوي. د روسیې د ګاز نه لیکې به د بالتیک په سمندرګي کې تیریږي او د روسیې لپاره ګټه دا ده چې د ترانزیت لپاره به د اوکراین په ګډون د ډېرو اروپایي هیوادونو له مالیې خلاص شي. مایک پنس ویلي چې دا پروژه به جرمني تر دې حده پر روسیه متکي کړي چې د روسیې په برمته به بدله شي. د نورد سټورم دوه پروژه سږ کال بشپړېږي. واشنگتن او حتی یو شمېر اروپایي هیوادونو ویره څرګنده کړې چې دا پروژه به د روسیې په ګاز د ټولې اروپا اتکا په بېساري ډول زیاته کړي او په دې ډول به د مسکو تله حتی په سیاسي مسایلو کې درنه شي، د اروپا په سیاسي مسایلو کې. نو د ترکیې سره د روسیې معامله د میزایلو د S-400 سیستم قرارداد دی چې لا تر اوسه نه دی ورته رسېدلی، خو دوی وایي چې قرارداد یې بشپړ کړی دی او نور څه پشا کېږي. او د جرمني سره د نورد سورم دوه پروژه ده چې هغه هم یو ډېر د څو میلیاردو ډالرو قرارداد دی.
ډېره زیاته مننه کوو دوستانو. فرشته جلال زی و چې د جرمني او ترکیې لخوا د روسیې سره د معاملو په موضوع باندې د امریکا د مرستیال ولسمشر څرګندونه راسره شریک کړي. مننه ترې کوو. زموږ
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
ناتو د خپل تاسیس سوي ایمه کلیزه په داسې حال کې لمانځي چې د پوځي تړون لا تلس کلون راځي د افغانستان په جګړه کې ښکیل دی. افغان حکومت وایي چې په دې هیواد کې د ناتو اتلس کلن حضور د حکومت او امنیتي ځواکونو په جوړولو کې ګټور و، خو دا سازمان لا هم د ترهګرو د پټنځایونو د له منځه وړلو هدف ته نه دی رسېدلی. یو شمېر کارپوهان بیا په افغانستان کې د ناتو ماموریت بریالی، خو یو شمېر نورې لاسته راوړنې کمزورې ګڼي. اکرام الله اکرام په یو رپورټ کې په افغانستان کې د ناتو اتلس کلن ماموریت ته کتنه کړې.
لا هم د افغانستان په فضا د ناټو هلیکوپټر ګرځي. په دې هیواد کې د ناټو د ماموریت اتلس کاله کیږي. د 2000 لومړی کال نومبر میاشت و چې د ناټو عسکرو او امریکایي ځواکونو لومړی جوپا کابل ته راورسېده. دې سازمان د تروریزم سره د جګړې په هدف خپل عسکر افغانستان ته راوستل، خو لا هم په دې هیواد کې جګړه دوام لري او لا پسې تیزه شوې ده. هغه جګړه چې لسګونه زره کسان پکې قرباني شول او اوس د دغه اوږدې جګړې د پای ته رسیدو په هدف د سولې هڅې کیږي. افغان حکومت وایي چې په افغانستان کې د بیا رغونې، پراختیا او د امنیتي او دفاعي قوتونو د جوړولو په برخه کې د ناټو حضور له لاسته راوړنو ډاکو. خو د افغان حکومت د اجرایي ریاست مرستیال وین فریدون خوزن وایي چې ناټو د تروریستانو د پټنځایونو د لمنځه وړلو هدف ته نه ده رسیدلی.
ناټو په افغانستان کې مؤثریت ډېر درلود. موږ له صفر څخه شروع کړی و او اوس یو ځای ته رسېدلی چې د ناټو په همکارۍ او مرستو باندې موږ یو داسې امنیتي ځواکونه لرو چې له ترهګرۍ سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې قرار لري. په دې برخه کې ناټو ښه پرمختګ کړی دی. زموږ لوی اندېښنه دا ده چې ناټو د ترهګرۍ هغه اصلي مراکزو ته نه ده رسېدلی. امیدوار یو چې له دې وروسته یا په راتلونکي کال لپاره چې دوی کومې تعهدات کوي، هغه تعهدات دا وي چې په پاکستان کې د طالبانو او د نورو ترهګرو ډلو شته مرکزونه له منځه لاړ شي، پر پاکستان فشار ډېر شي چې له ترهګرۍ د ملاتړ څخه خلاص وي.
د شمالي اتلانتیک د تړون یا ناټو د ایجاد او یا کلونه پوره شول، اویا کل وړاندې د امریکا په ګډون دولس هیوادونو د کومې حملې په صورت کې د یو بل د دفاع ژمنه وکړه. د امریکا متحده ایالات د دغه تړون تر ټولو قوي غړی بلل کیږي او د دغه سازمان د نورو غړو په پرتله ډیر لګښت ورکوي. اوس ناټو 29 غړي هیوادونه لري چې اصلي مرکز یې د بلجیم په مرکز بروکسل کې دی. په دې تړون کې ټولو غړو هیوادونو لاسلیک کړی چې د ناټو په غړو هیوادونو د کومې حملې په صورت کې به ټول د دښمن په وړاندې ودرېږي. دا تړون په نړۍ کې تر ټولو ستر پوځي تړون بلل کیږي. د همدې تړون په اساس کله چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11مه د امریکا په 2 سوداګریزو برجونو حمله وشوه او مسؤلیت یې القاعده ډلې ومانه چې مشر اسامه بن لادن په افغانستان کې و، ناټو د هیواد تخپل عسکر واستول، د طالبانو اسلامي امارت یې ړنګ کړ او نوی حکومت جوړ شو. اوس چې په افغانستان کې د ناټو د ماموریت 13 کاله کیږي، د طالبانو په ګډون یو شمیر نوري تروریستي ډلې لا هم د دې هیواد په ځینو برخو کې فعالیت لري او د ډیرو کسانو په باور امنیتي وضعیت د بل هر وخت په پرتله خراب شوی دی. د افغانستان یو شمیر پخوانی پوځي چارواکي وایي چې د ناټو او افغان حکومت یو شمیر تیروتنې لامل شو چې دغه جګړه اوږده شي. د دفاع وزارت پخوانی لوی درسیس شیر محمد کریمی ازادي راډیو ته وویل
دا جنگ باید دومره اوږد شوی نه وای، 13 کاله باید دوام نه وای کړی، مګر د دې 13 کالو دوام نتیجه فقط هغه غلطۍ وي چې زمونږ د حکومت لخوا وشي او ناتو او د امریکایي قوتونو لخوا وشي. یعنی مشترکاً دواړه خواوې ملامتې دي چې دوی اشتباهات وکړل، غلطۍ وکړې او جنگ تر دې حده پورې اوږد شو.
د افغان حکومت او ناټو ځواکونو ترمنځ د همغږۍ نه موجودیت، د ملکی تلفاتو ډېرېدل او کلتوري مسایلو ته نه پاملرنه هغه لاملونه بولي چې لاملې دغه جګړه اوږده شوه. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په مشوره ورکولو، روزنه او د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل او تجهیز په برخه کې د ناټو حضور ګټور وو. د دې وزارت ویان قیس منګل ازادي راډیو ته وویل
دی مسریت زخ ډېر دی، په مشاوریت بخش کې دیمو سره همکاري کوي، په زده کړو کې دیمو سره همکاري کوي او د دې نه لوړ بل مسریت په اکمالات او تجهیزاتي برخه کې دیمو سره همکاري کوي. ولې د ترهګرو په مقابل کې مبارزه تر اوسه پورې جریان لري، دوام لري، چې څو دي ختم شي.
بل خو یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان وایي چې په افغانستان کې ناټو خې لا سراوړنی نه درلودي. لدی ډلې قدرت الله ازواک وویل
متاسفانه طی چند سال حضوری که ناتو در افغانستان داشته
له بعد مرغه هغه توقعات چې د یو پوځي سازمان څخه کیږي له مخې په تیرو څو کلونو کې ناټو په افغانستان کې ډیر موثریت نه درلود او ویلای شم ناټو دلته تر یوې اندازې خپل هدف ته نه رسیدلی او د جګړې د بریالیتوب په برخه کې جګړه په جګړه نه ګټل کیږي، ځکه چې دا جګړه نوري ریښې لري.
جنگ ریښه هایی داره، عوامل داره.
خو یو شمیر نور سیاسي کارپوهان بیا وایي چې ناټو د افغانستان په امنیت کې بریالی و او د پرمختګ لپاره لار هواره کړه. افغان سیاسي کارپوه روح الامین
ولی از اون جایی که میدانیم که برای
مونږ د هر فعالیت لپاره هغه که د پوهنی وي، خاري پراختیا وي او که حکومتداري وي، امنیت ته اړتیا لرو، چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې ناټو یو قوي سازمان ثابت شوی دی.
ولسی وګړي بیا په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو د حضور په اړه بیلابیل نظرونه لري.
نوم محمد خالد د ناټو ګډون دلته افغانستان ته چې دوی ګډون کړی ده، د سیاسي پیسې مونږه فکر وکړو که د مالی پیسې فکر وکړو، دوی افغانستان ته ډیر ګټور ده، ځکه چې مونږ تر اوسه پورې خودمختار نه یو، د لاس نه پوره نه یو، ځکه چې که دوی لار شي احتمال داده چې مونږ دې مشکلات سره اخته شو.
خیر محمد جز با منافع خود با منافع
زمانم خیر محمد دی. ناټو زمونږ د هیواد د ګټو په وړاندې خپلو ګټو ته لومړیتوب ورکړی، ځکه کله چې پاکستان په افغان خاوره راکټونه توغول او ښکارات یې رایې کاوه دوی غلي وو. کله چې زمونږ سرتیری محاصره کیږي دوی غلي وي.
له دې ټولو سره سره افغان حکومت، پوځي او سیاسي کارپوهان او ولسی وګړي لا هم په افغانستان کې د ناټو حضور اړتیا بولي او وایي چې د ناټو وتل به په افغانستان کې د جګړې د دوام لامل شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو
احترامانه ایله لرم چې دغه پیغام هم نشر کړ چې دفاع وزارت پورې اړوند دی. دفاع وزارت پرسنل چې بیا تقاوتي دي، همدې تقاوت ته ناز دي. ریاست تقاوت نن هیله ده چې دا زموږ تقاوت په خپل وخت باندې یعنی جدول مطابق مونږ ته اجرات کړي. نور څه ویل نه لرو، ټولو ته ښه ورځ.
د دې ولایت د نادلي نه خبرې کوي. من مې نوم ده
وروره ماشینه په واک باندې نه ولا کیږي دا زمونږ رئیس جمهور نه تقاضا ده نه کال کیږي موږ دلته وظیفه اجرا کوو نه واسطر لرو نه زر لرو نه زور لرو بچی خوار دمن خوار ټول خوار پوسو ته موږ پراتی یو دا څنګه ماشینه دي چې په دمه شي په درې میاشتو کې نه ولا کیږي دا زمونږ رئیس جمهور نه تقاضا ده په واک باندې ده ماشینه حواله شي کله مالی تال ورکی کله مصرفات ټال ورکی د غریب زمن او ماشو باندې تجارت راوازه و سلام را دي ازادي زند آباد
افغانستان کې کوم خلک مړه کېږي د دې خون شدید ټوله د طالبانو په غاړه دي په دغه په غاړه دي چې دوی کله جوړ نه کوي دوی جنگ در جوړې خوش کړی دي دوی د ملکیانو سره یو زیات ظلم کوي دوی د هغوی وعدو په کول د ایران او د پاکستان په کول او د ورس په کول دوی جوړه کوي